السلام علیکم تاسو ازادي رادیو او ریزو امید ظهیر ملم او تاسو د دې سات خبرونو اوریدو ترابولم. فرانسې د طالبانو حکومت هغه پریکړه په کلکه غندلې چې د خوځو د سنگسار او هغوی ته د جسمي سزا د ورکولو د لړۍ د پایل پاړه کړي. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته یو اعلامیه کې د عمل وحشتناک او د بنسټیزو حقونو او ازادیو سره ټکر کې بللې. فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې زیاته شوې ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانسې په ګډون دا روښانه کړي چې د خوځو حقونو ته درناوی د هر ډول خبرو اترو لپاره یو شرط دی. په دې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د نجونو او ښځو سره د ظلم او حذف پالیسۍ له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیو کې د طالبانو مشر ملا حفظالله ته یو منسوب غږ کې چې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم خپور کړ، په عامه حضر کې نجونو او ښځو ته د سنګسار او سزا ورکولو په اړه خبرداری ورکړل شوی و. خو په دې اړه له ډېر شمېر نیوکو وروسته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون دغه غږیز کلیپ خپلو ټولنیزو رسنیو لرې کړ. طالبانو په کابل کې درې خویندې او د هغوی ورور خوشی کړ. د هغوی یوې بلې خور ته منار زی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې درې خویندې او ورور یې د پنجشنبې په ورځ خوشي شوي دي. طالبانو ازاده نادیا الها او یحیا رضایی د چهارشنبې په ورځ د کابل په دشتي برچي کې له خپله کوره نیولې وه، خو د طالبانو حکومت د دوی نیونه رد کړې وه. تازه د دې کسانو د خوشي کېدو په اړه بیا د دوی حکومت څه نه دي ویلي. قزاقستان او ازبکستان د ترانس افغان ریل لارې د جوړولو لپاره ګډ شرکت جوړوي. ترین خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې موضوع د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایف او د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جومار توکایف ترمنځ کتنه کې خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې پر اساس یې له مزار شریف څخه ریل لار د پاکستان تر پولې غځول کیږي. افغانستان، پاکستان او ازبکستان مخکې په دې اړه موافقه کړې دي. د دې پروژې وړاندیز لومړی پلا په 2013 میلادي کال کې ازبکستان کړی و. غور زابل کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او اته نور ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون په شاجوی ولسوالۍ کې د کابل کندهار پر لویه لاره د دوو موټرو په ټکر کې دوه تنه مړه او څلور ژوبل شول. د دې پیښې سره په یو ورځ په غور کې د طالبانو امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې د غور د مرکز فیروزکوه په ختیځه برخه کې یو موټر د چبکېدو له امله دوه مېرمنې او دوه نارینه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې ټرافیکي پیښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د لارو خرابوالی ښودل کېږي. او د ترکیې ساحلي ګارد تر ډیر شتیر پناهغوښتونکي چې یونان ته روانو نیولي دي. د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون وویل چې دا پناهغوښتونکي په یو پلاستیکي بیړۍ کې سپاره وو، خو مخکې تر دې چې د یونان سواحلو ته ورسیږي یوناني ساحل ساتونکو د ترکیې لور ته وشړل. ترکیې رسنیو د نیول شویو پناهغوښتونکو د ملیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ترکیې په اوبو کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 افغان پناهغوښتونکي مړه شوي وو او نور یې بېدرکه شوي وو. دا خبر
اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقونو یوې بلې خبرونې ته خراغی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي، دوی چې یو نوښ ژوند کوي دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ هوساینه پیدا کړي، او یوازې هغه څه چې انسان ورور اغینه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل دیسو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري زو، د کور ساحینه لک لري زو، یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دیته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یا خود تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یا دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سالتیا چې دی یا بدنی سالتیا چې دی دا هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبره رفرش ضرورت لري او دا داسې کېږي چې مثلا لیک پرته له خپل ژوندانه کارونو نه هغه وکړي ته سوچ په دې وکړې چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندې لکه تفریح وکړي ټوکې وکړي نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او ښځو او ماشومان ټولو ته ضرورت دی په دې کې سسنا نشته هغه سه سړی په دې کې هغه کېږي ضرورت لري نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغسې ستړی کېږي ضرورت دی ته لري چې باید تفریح وکړي او تفریح ته لاړ شي
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه هم وسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سو نو عکس العمل ښیي په دې هکله راته وغږېږئ
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره دا بې ځایه ګرځېدو دی یعنی دا وخت ضایع کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کار دی
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خصوصا هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي دوی بېچارهګه سې کله دي کله کارخانګي کوي درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري خو دوه درې ساعتې او تفریح ما ویلې چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسالې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي
د سې داس موږ په تخپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي بلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې ساده باید توجه پر توصیه باندې
تاسو په نظر څه ډول تفریزی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د اقونو په بلردو کې او په دغه کې په لوې سي خاص شي چې پارکینګ الله سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغې په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې ښه تیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخي زیات مهم دی چې په دې کې پاکوالی ډيري ګاربیج یا ورته کثافاتي چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډیر توجه ورته وسي دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو او پارک دغه سي هغه د ښار د ښایست لپاره ډیر ښه په دار خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بله منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که دا راته واضح کړئ چې تفریح ته تلل د مناسبو تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرلی سو په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري چې دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی سره چې ته تلای سو چې ته کې راځای سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي مزاحمت ونه کړي او چاته ونه وایي چې دا دار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي محدودیت وضع سي یعنی په دې معنا چې د اساسي حقوقو نه یو حق ځایي سو متاسفانه چې دا تفریح دی او تفریح ازادي سره ډېر ارتباط لري چا چې ازادي ته ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډېر واړه جز ورته ویل چې د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځلس وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلي ته ځي چا چې په بانډو کلي کې خارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته همدغسې غرو ته دغسې شنو او سمسور ځایونو ته دا ټول ځایونه مونږ ویلي په تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تېر کړي د ښه ژوند د تېرولو لپاره هېڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې ته دلته څه کوې او څه کار ته نه کوې
بله منصور صاحب د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي قرغتي میله ځای و الته تاک ته نه پرېږدي دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده په دې هکله تاسو څه وایئ آیا د یو چا معنا کول له هغه ځای نه چې د خوښي ځای د هغه هم په اسلامي جاب کې وي رامنع کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزاحم شکل سره ژوند تېر کړي څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی دا د خلاف د قرآن او د اسلام په خلاف نه دی هماغسې ښځینه حق هم لري هغه هم کوی چې پارکو ته لاړ شي پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي خپل وخت تېر کړي او بېرته د کورو ته لاړ شي خپله پوهېږي چې په افغانستان کې څه کله ښځو په پارکو ته ځي معمولا خپل نارینه سره ځي یا د دې ورور یي ورسره یا پلار یي یا مېړه یي یا زوی ورسره یي یا بل څه هغسې ما بېخي نه ده لیدلی چې یو کس یا دغسې یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک ته یوازې لاړ شي هلته تفریح دا امکان نه لري دا داسې نه شي کېدی په افغانستان کې بوت محل کې امکان نه لري دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري ولې داسې نه کېږي چې ټول ښځینه محروم شي او دوی نه شي کولی پارکو ته لاړ شي مثلا ورته ووایي چې که تاسو راځئ خپل محرم سره راځئ خپل پلار سره مور سره یا مثلا زه فکر کوم چا سره یو مور وي زه فکر کوم مشکل نه لري هر څوک کولی شي تفریح ته لاړ شي پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح وکړي او ژوند تېر کړي
تاسو من له هیواد بهر هم سفر کړی دی په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي تفریح ځایو ته ځي دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیسګزو دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا دوی 8 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره هم د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختميږي او وظیفي کار ته ځي دوی فکر او ذهن رفرش کیږي تازه کیږي همدغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بس همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه که راو ګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي څه وخت تفریح ته ځي له چا سره ځي ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې د وظیفه لري دوی مستړی زه مستړی معمولا موږ زو کورنۍ سره زو لوګر خواته زو په دې سم مقابل کې اوسې ګو لوګر خواته زو لوګر خو خپل پیګه سي او اخر لای او الته ابا او دا را ژوند د حسین استه پکې یعنی د تفریح ځایونه پکې شته وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته زو یعنی سیاحت خواته زو همدغه سي سالنګو خواته مخ په پغمان خواته تللو د قرغې ته هغه اوس بند سو د زازای پارک ورته وای کابل خار کې هغه مال ته اوس نه پیدي هغه خزه د کابل جو بندې هغه اوس بند سوی دي نو دغه سي هغه دی یو څه ځایونه سي لکه هغه وخت سره تیر کې لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري مزاحمت پکې ني او نور هلته دو ساعته وخت تیر کړو که هغې زمې سي زمې کله کله جلال آباد خواته زو نو بېرته راځو دغه سي
منصور صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې ده ځینې تفریح ځایونو ته تاسو لیدلي چې هغه بند دي د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بېرته د میشت نظام په وړاندې
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت او د هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسي او قونو ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي، کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای دی که مداخله کوي، مزاحمت کوي. دوی باید پرینی دی په دې چې دغه مونږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد وو، اوس هم اسلامي هیواد دی. په دې کې خپل خلک بیږي چې رقم خپل حجاب مراد کړي، چې رقم دراشي، او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو پسې خلک نه پرېږدي. تفریز د خامخا خلک زوریږي، خلک خفه کېږي، خلک په دې تشویش کې دی چې مونږ ولې دغه ډیر واړه واړه حقونه مونږ ته نه ورکول کېږي. او ډېر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خپل پوهېږي چې اوس په افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
یو شمیر کسان خپله یا داسې دنده یې له لاسه ورکړی یا پوهنتون ته نسي تللی یا نور مشکلات لري، خپله نه غواړي چې حداقل هغه کوم ځای ته چې دوی کولی هم سي، لکه تاسو یاد کړه چې خپل کلي ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشحاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولی. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې زه لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني پهرو ناداري او بشارګي خامخا دا تشویش لري. دا هغه کورنۍ او غړي په دې فکر کې چې یو وخت ډوډۍ چې وخورو سبا لپاره څنګه کوو یا شپې لپاره څنګه کوو، دغسې فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لرې کوي. که څوک باسواد دي که بې سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لرو څه کار وکړو. کار دغه فایده یې دا ده چې په ژوند کې تغییرات، انقلاب راولي، وطن جوړېږي. په کې هر یو کوی چې په دغه وطن کې یو ګل وکري او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند ښکلی پکې کېږي. نو دا یو تفریح موضوع نه ده، ډېر مشکلات مونږ لرو. الله تعالی یې حل کړي او ډېر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا زما غږ اوري او خصوصا د مسؤلین د امارت اسلامي څخه دا خلک خپل غږ کې ونیسي او خلک باندې ورحمېږي. خلک مشکلاتو دغه اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کې تعریفي کې قوانین او مقررات او رپیلي کې، ولې محدودې نه کې د چانه د اساسي حق ونیسي.
بله، په دې خو مو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام له خوانه خلک له تفرینه منی کېږي، البته ښځې مهدف دي. ځینې ځایونو ته چې تفریزای سته او ماشومان له نارینه وو سره ورځي، هلته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابیږي، هغه ورانیږي. او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي، هغه د تفریح له حق نه محرومیږي، ځکه کوم څه نه یې په څه به دوی لوبې وساتري وکړه. په دې اکله کورنیو ته د تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي، څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دی، که تحصیلي محیط دی یا دغسې نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغسې وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسوي. مونږ انسانان یو، په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو، او په زمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي. همدغسې مونږ غواړو حساسي او حقونه مونږ ورکړل شي. همدغسې چا ته مونږ ضرورونه کوو یا کوم شی ماتوو یا خرابوي، او دا هم د عامه خلکو حق دی. او دا حق هم مونږ ماتوو یا خرابوي، دا حق مونږ نه لرو. کله چې مونږ خپل حق غواړو، نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل. څه کله احترام ونه کړو، احترام نه کیږو مونږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقونو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ. البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی، باید پامال نسی.
تاسو خپل اخه پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه دغه خپل د شپې او د ماخام دوری ته روان دي. دغه لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړي او دوی خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیات، دا ټول موږ خلکو د روان باندې
بدل تاثیر کړی دا اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د زموږ عمر خلک چې وزګاری نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشراګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشراګر د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي د خلکو د صدا دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق او پیژني چې خپل حق اونو پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه به په دې وتوني ګوتي ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوي دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږدمهاله متوسط مهاله او لنډ مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بل هغه د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته پدې پوسو مثلا د ما حق شي د ستاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې معنی سره د هیڅ حق نه راځي کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو پیژني او ورته ورکړي نو دا تعدی او ظلم مسبب منځ نو په دې معنی سره چې حق بوته ګندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي بخلا راځي دا خلک پیشرفت او وروره توجه کوي
ډیره زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ قدر من اوردونکو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی له تودو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره لبلې زاویې د شننې او ومه ورس کوربای نن خبرې کې چې ننګرهار کې ماسلینو ډرون الوتکه جوړه کړې ده خود همدی پونتونی وسرچنه وایي چې د الوتکه له هندي پروژې کاپی شوې ده پاکستان کې بیا له هغه زړور غلو هم خبرې کې چې له نظامی ځواکونو یې ټانک تختول ده د تصفیې کمیسون په کارونو د طالبانو له نیوکو هم خبرېږي او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د جمهوري نظام د اداراتو او اکاونټونو د پاکستاني شمیرو لخوا څنګه خرڅلاو ته وړاندې شوي خو تر هر څه لومړی د ونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی پاکستان او ټي ټي پي ته د طالبانو مشورې د طالبانو د داخله وزارت مرستیال وایي جګړه نظامونه ړنګوي پاکستان کې د سوله ییز حل راشي پاکستان وایي مشورې مره کوي ټي ټي پي وځپي
حمایت چې د پاکستان فوجانو دیونه کړی دی نو دا هغه لپاره دی ته په مقابل کې داسې کار وکړي چې دا هغه لپاره ګټه ورورسوي او دا هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي دا هغه مخه ونیسي که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وي نو دوی ولې په تېرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي
ګوندونو ته د طالبانو د عدلي وزیر خبرداري وایي د ګوند اخیستل نوم افغانستان کې جرم دی ګوندونه وایي دا دیکتاتوري ده طالبان خپل څو ګوندونه دي
احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري د احزاب نام اخستل یا د حزب نام اخستل تا ته دا یو جرم ده.
تاسو کوم رسمیت لري چې تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دی؟ هغه هغه حکومتونه له منځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرایه، قوای قضایه.
ل خوانځي ورسته د انجونو د کورسونو تړل طالبانی دلیل نه وای، خو کابل کې کورسونه وای انجونو ته له تدریس منه شوی دي. فعالانو بیا نیوکه کړې چې طالبان اخر څه غواړي ثابت کړي.
څوک چې لیکانو ماته لیکي مونږ خپل هیله له لاس ورکړې دي، مونږ په رواني تکلیفونو اخته شوی یو، مونږه مکتبونه درسونه په خوب کې وینو، مونږه دا وینو چې مونږ خوانځي فرانسل سوي دی، خوانځي ته ځو. یوې راتویل چې زه خوانځي ته ځم، هر وخت هر شپه زه خوب وینم خوانځي ته ځم، خو ما حاکم نظام مانی کوي او زه په ژړا کور ته راځم او ډیره نا امیده یم.
نو غواړي چې ټولنې ته یو افغان مور داسې یو بچی وړاندې کړي چې هغه د علم په زینت یا پرانا باندې منور وي، افغانستان راپورته کی دو غواړي چې ټول عمر دا ولس په تیارو کې او په بیسوادۍ کې اوساتي او دوی خپل بقا د افغانستان د ولسونو په بیسوادۍ کې ویني.
او په کابل کې د قران کریم د تاریخي نسخو نندارتون دی پنځه ورځنی نندارتون کې د حضرت عثمان له خلافت رانیولې تر ننه افغانستان کې ساتل شوی قرآنی نسخې نندارې ته ایښې دي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد نبی عمری هغو مشورو د اسلام آباد او افغانانو پراخ غبرګونونه پارولي چې د پاکستان حکومت او ټي ټي پي ته یې په خپل منځ کې د جوړېدو مشوره ورکړي. ښاغلي عمری ویلي د جګړې تجربه دوی لیدلې ده چې نظامونه تباه کوي، نو ځکه ټي ټي پي باید له خپل نظام سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. محمد نبی عمری دا خبرې په خوست کې یوې غونډې ته کړي او ټینګار یې کړی ده چې ټي ټي پي ولسی ملاتړ نه لري او کومې ډلې سره چې د خلکو ملاتړ نه وي که سل کاله هم وجنګېږي نظام نشي پرځولی.
د پاکستان حکومت به یې هم هغه وروڼه چې د دوی سره جنګېږي هغوی ته به هم مشوره ورکړي چې جنګونه موږ لیدلې دي، انقلابونه موږ لیدلې دي، جنگونه انقلابونه کونډې پیدا کوي، یتیمان پیدا کوي، وطن ورانوي، اقتصاد ختموي، نظام تباه کوي. په خپل منځ کې سره جوړ شي مذکرات وکړي روغه جوړوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
خو د محمد نبی عمری دغه څرګندونو د افغان فعالانو نیوکې له دې عمله پاره ویلي چې د دوی په وینا که طالبان د جګړې له امله د نظامونو د نړېدو په تاوان دومره پوهېدل، نو ولې افغانستان کې له نظام سره کلونه خونړۍ جګړې وکړي او خلک یې واک ته د رسېدو لپاره دواړو غاړو ته ووژل؟
یو شاعر وایي چې اصلي څېره د چا ښیي هر چاته، اقتدار ده اقتدار ده اقتدار. له بده مرغه طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې د قدرت د لاسته راوړلو لپاره او همدارنګه د نورو او بالخاصه د ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان د منافعو په خاطر وجنګېدل او د دیو د دغه جنگ له امله په زرهاو کسان په افغانستان کې شهیدان شول، په لکاو کسان بې وطنه شول او هغه نظام چې په هغې معنی ډیر مصرف شوی و د افغانستان سیاسي اقتصادي او پوځي جوړښتونه جوړ شوي وو، هغه ټول یې د نورو د ګټو په خاطر باندې له منځه یووړل. کله چې دیو اقتدار ته راغلل بیا هم دیو خپلو هغه افراطي کړنو ته دوام ورکړ، د افغانستان تعلیمي سیستم یې ړنګ کړ، همدارنګه د نجونو د لوړو زده کړو په وړاندې ښوونځي وتړل او د خلکو نه د کار او د تعلیم فرصت واغسته او یوازې ملاکراسي په افغانستان کې نه حاکمه ده.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
بلخوا د پاکستان خارجه وزارت د نبی او مرید سرګندونو ته تون خبرګون خودلې ویلې دي دوی له ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي بلکې افغان طالبان نو نه غواړي چې د دغه ډلې پر ضد پریکنده اقدامات وکړي.
طالبان دغه پلانګ او د پلان ترمنځ دي که چیرې افراطي ډلو سره خپل روابط نه قطع کوي نو دوی مجبوریږي چې د هغې په مقابل کې اقدام وکړي او په هغه صورت کې به بیا طالبان د یو بل جنګ سره مخامخ کیږي او دوی به له منځه ځي. نو په دې خاطر باندې طالبان کوشش کوي چې هغه حمایت چې د پاکستان پوځیانو د یو نه کړی دی نو د هغې دپاره بیرته په مقابل کې داسې کار وکړي چې د هغې دپاره ګټه ورورسوي او د هغه افراطي ډلو لکه ټي ټي پي د هغې مخه ونیسي. که چیرې نظام خرابېدل خراب کار وی نو دوی ولې په تیرو دوه لسیزو کې د یو مشروع او قانونمند نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او وروسته له هغې چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصرې د ایمان مؤسساتو د بندون او ترې د کور دفتر اخیستل کېدو ناندرې ډېرې کړي د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي خبرداری ورکړی دی چې ګوندي فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړي دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستانه وتلي خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړی او نور دغسې ډلو ته اړتیا نشته.
د احزاب و ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ و پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو وروستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکې پارولي چې له منځه یې د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت امرسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهیم الکوزي د طالبانو تحریک او حقانی شبکه پخپله یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له ازادي راډیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړي.
دی وغواړي چې همدغه یو حزب یا د دې یو ډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغواړي چې دغه قدرت د برچې د لارې وساتي. خو هغه مشهوره متل دی وایي چې برچی په زور قدرت نیولی شي خو د برچی په سر سړی څوک کیناستلی نه شي. په تیرو څلو پنځه لسیزو کې موږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغې بقا نه ده کړې او بالاخره له منځه تللي دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو وایئ چې دا جرم دی او تاسو عذاب له منځه وړي دي. هغه حکومتونه له منځه وړایي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوې ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشری حقوق ته احترام پکې کوي، د ښځو حقونه پکې تامین شوی او د افغانستان د ټولو قومونو او د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي، نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي. اما متاسفانه چې دوی خپله رسمیت نه لري، دوی خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولس ته ښځې نیت ورکوي د عذاب دپاره ښه کمپاین وکړي. زه فکر کوم چې عذاب به تر ډېر ښه تقویه شي، چونچې د دوی بد د یو چا څخه راځي. ولس اوس دوی پر ضد باندې عکس العمل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د سقوط شوي جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې له 500 زیات ګوندونه او له 5000 زیات مدني ټولنې فعالې وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکې لرلې او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا یې ټینګار درلود. او که سم تیرونی طالبانو لخپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو، خو له دغه وینا وروسته په یوه ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوې، پکې د طالبانو د سترې محکمې د راپورونو له مخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیلو تورونو عام محضر کې وهل شوې. د طالبانو د سترې محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شویو اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی، خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې 3 تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم 10 دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم 3 کسان 9 دورې وهل شوي. کابل کې بیا د وی خځې په ګډون 2 تنه 15 دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د سیرونه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي، هغو راولي په عام محضر کې هغو ته درې ورکوي چې دا مجرمین دي، په دادا ګناهونو باندې دا نیول شوي دي، تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو 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 نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري، او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدود و تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده، او دې ته موږ فقط استبداد و دیکتاتوري یا ظلم و ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګ منع کړي دي، ځینې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګ منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لورې ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار تر سره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي، چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغې د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی دی، لوست باره کې اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي پرمختګ پیدا کوي د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي، او دا د الله رب العزت امر ده، او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده، د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د همره قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا شه طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړي توګه د خوینو د علم د زده کړې مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخ ور بند کړي دي او بیا اوس یې اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي، زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوی ورکړي، هر خبره کوي څوک سره استدلال ونیسي کولای، او د دو خبرې خلک پړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سینټکام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوې او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي، افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده ووت او پر دې اترهګري ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسکر پاتې وي. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. او وروسته لاغې چې تیره اونۍ د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې 9 ماشومان یو ماین وژل او د هرات په بارسنګي کې 6 ماشومان په خوانی پاتې شویو ماینونو ووهل، په افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو پر فعالیتونو بحثونه راپورته شوي او دا هیواد لا هم د یو شمېر سازمانونو لخوا د زړو ماینونو د چاودنو له امله خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې دا مهال هر میاشت شاوخوا 80 کسان د زړو ماینونو خوراک ګرځي چې زیاتره یې ماشومان دي، خو د ماینونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماینونو د قربانیانو میاشتنی شمېر 80 نه بلکې 90 تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماینونه پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماینونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماین پاکۍ موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماینونو پوښلې سیمې پاکې کړي، خو څارونکي وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماینونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي؟ نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناسرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تونو غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسني چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستاني شمېره ورکړي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان 4 ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولی شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې د دغې پاڼې د رپورټ کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هیک کېدو او رپورټ کولو په اړه خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون ته وړاندې شوې. یو وخت د 4 ادارې پاڼه دا خرڅون ته وړاندې شوې وه. جالبه دا ده خرڅونکی پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون دپاره ورسره اعلان ته ورکوي چې په دغه نمبر مونږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په پاڼه کې د نوماندانو د ولسي جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغه پاڼو هیکر یا اوسني اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو دریو میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او دغه شمېرې حیرانوونکي بللې او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څخه باندې 470,000 پیښې ثبت شوې چې له منځه یې 298,000 پیښې له 5 کلونو کم عمر ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر نږدې 1,400,000 او د مړو شمېر یې 2,809 تر ورسېده. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي راپور په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. اوسم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره هغه پیښه وه چې د سند ایالت په کچه سیمه کې غلو له پاکستاني ځواکونو نه یو نظامي ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمېر که څه هم له 200 تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخان کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا د خپلو صفونو د تصفیه لړۍ پیل کړې، د تصفیه د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیه په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښ کړی دی چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو لمنځه آگاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال ترڅنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګو یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیه د کمیسیون فرمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیه کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمي له افغانستانه ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوشې شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامع د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمي په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني ارامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبانو ویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تور او بیرته خوشي شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمي او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمي چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي چیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست 40,000 کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماته وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې ترشنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. سکل د دغه روژه ماتي خپلی اړخونه میلمنو ته د ماشومانو د نظامی قطې تقدیم او د وړو پرېختو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو. خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولې چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولې. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دي محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمن نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه. جالب خبرې دا وه له افغانستانه دي. په کابل کې د افغانستان ملي آرشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې ننداری ته ایښودل شوې. دغه نسخې چې د عربي امپراتوریو میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي 500 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښې وي. نندارې ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي آرشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200 زره تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیره اونۍ بیا د ننګرهار پوهنتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بې پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدولی شي. د ننګرهار د ساینس پوهنځي رهبري وایي د دغه ډرون الوتکې جوړوونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساینس پوهنځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ هماغه پروژه عملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه، مواد او ماشینونه ښودل شوي وو. دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ هماغه پروژه تشریح شوې وه چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. په همدې سره د ازادۍ راډیو د نن اومه ورځ هم رانغاړو. خو هره اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شینواري سره د ازادۍ لپاره مه هېروئ.
raja raja prig da tanur watan la watan taraisha raja raja prig da galri watan la watan taraisha وزن کدن دی خدای گنگای کا وطن ترائشا وزن کدن دی خدای گنگای کا وطن ترائشا مال دی پون عمر درو مبرک مستی او خوشحال کړي وطن ترایست مبرک مستی او خوشحال کړي وطن ترایست یتیم پشان سلګونی ولای ما وطن ترایس راځرا ځپری ددالری وطن نا وطن می خالی راځرا ځپری دد نور وطن نا وطن ترایس ناول تنها پس ما یاری وطن تراتا تا خو نظر کیش په خون نیولی دلا وطن تراتا نگر کی شپا گولی ولی دینا وطن تراسا رادا رادا پریگ دا دالری